احمد شبلم دا ازادي راډیو دا ټوپ جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوي. امریکا له افغانستان سره د نوی مرستو اعلان وکړ او شمنه وکړ چې له افغانستان سره به خپل دوامدار ملاتړ ته ادامه ورکړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په بمبارۍ کې ملکیان هم وشل شوي. د سیمې یو اوسیدونکی وایي
بیز خالی کېدی خلک ورځغاسته جلتی وشان جنرال تیار را له بمباری وکي.
خوستین جنو او میرمنو د اوربن شخ وکړه
د کڅ کې په دوړو خو کې کسان مړکیږي دا یمغه فایندو بچیان دي یمغه ورونه دي.
په کونړ کې نشته 500 شل شو چې پلانستې دي خو یوه ستونزه نه ده هواره شوې.
د استادانو کمبود ډیر زیات دی.
د کور کلی کو پروګرام کې د کورونا پاړه اوریدل شي چې خلک باید څه وکړي.
خبر دا وی چې ابتدایي حساسه هم راغله تر څو کړی شو څه نه څه راکان ټول کړو.
تر هر څه مخکې خبرو په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی. امریکا له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو لارې چارې لټوي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. او اسپانیا او پرتګال د 2010 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب تړون سره لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې له هیوادونو د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون جمعه په دغو هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال کنسولانو وغوښتل چې د روغتیایي ملاتړ د راجلبولو لپاره هڅې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د همغږۍ په دې ناسته کې افغان ډیپلوماټانو ته دنده ورکړل شوه چې باید خپلو کوربه هیوادونو نړیوالو سازمانونو او کابل میشته بهرنیو سفیرانو سره په دې هدف تماسونه ونیسي. په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه ګړندۍ روانه ده او چارواکو تایید کړي چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل په قرباغ او کلکان ولسوالیو کې د برښنا نړیوال شوې ستنې جوړې کړې دي. دوی تیر شپه په ویلامه کې ویل لدی سره بیرته کابل او شاوخوا ولایتونو ته وارداتي برښنا په عادي ډول وصل شوه. د برښنا پایا د روسي ځل لپاره تیر سیشنبه د قرباغ ولسوالی په شینوارو سیمه کې ونړول شوه چې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو یې تیار کړل. برښنا شرکت لدی وړاندې هم د برښنا د 1300 پایو د نړولو خبر ورکړی وو. د افغانستان برښنا اویا په سلو کې وارداتي ده چې له ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان نه اخلي. د بدخشان چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې د ملي وردو دوه سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون وشوه او پکې دوه نور سرتیري ټپیان شول.
قطار موټرهای قومندان لوای دو
د دویم کاتل وا د قومندان موټریس کاروان د جمی ورځې په 12 بجو د درایم ولسوالۍ نه د تیرېدو پر مهال د ارګو ولسوالۍ په اباریک سیمه کې د سړک غاړې پر ښخ شوی ماین برابر شو.
نظری زیاته کړه په دې چاودنه کې د لوا قومندان ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د مرکزي قومندانۍ مشر فرانک مکینزی معذف کړی چې له افغانستانه د دوی د ملکي همکارانو د ایستلو لارې چارې معلومې کړي. د ډیفنس ون خبرونې د راپور له مخې مکینزی ته دنده ورکړل شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو شباړونکي او نور هغه ملکیان وباسي چې له دې ځواکونو سره یې کار کړی دی. د هغه ژباړونکي او کارکوونکي شودل شوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې ژوند د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ کېدای شي. د راپور په دوام کې راغلي اوس په د سپینې ماڼۍ د پریکړې له مخې د دغو افغانانو لیږدولو ته لارې چارې سنجول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو ژباړونکو ویلي وو چې د امریکا لخوا یې د ویزې غوښتنلیکونه رد شوي دي. خو د تیرې سېشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وویل د افغان ژباړونکو او امریکایي ځواکونو له همکارانو سره د واشنگتن ژمنه پر خپل ځای ده. اروپایي ټولنې پر بلاروس د بندیزونو اقدامات شدید کړي او د دغه هیواد د الوتکو په مخې د اروپا هوایي حریم بند کړی. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې چې پرون جمعه خپره شوه راغلي د ټولنې له ټولو 28 غړو هیوادو غوښتل کېږي چې د بلاروس هوایي شرکت الوتکو ته د الوتنې او ناستې اجازه ورنکړي. دا محدودیت د اروپا په وخت له تیرې شپې 12 بجو را په دې خوا عملي شوی دی. وروسته له دې چې د بلاروس حکومت په منځ کې د راین ایر شرکت یو الوتکه د بم په دروغجن خبرداری ناست ته مجبور کړه، اکثره اروپایي هیوادونو د بلاروس په وړاندې خپل هوایي حریمونه بند کړل. د مې په 28مه له دې کې نول شوي الوتکې د بلاروس د رژیم یو منتقد فعال او خبریال ونیول شو. او روسي خبر ده چې اسپانیا او پرتګال د فوټبال د 2010 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو رسمي تړون لاسلیک کړ. د دواړو هیوادونو د فوټبال فدراسیون چارواکي پرون داسې مهال دې موافقې ته ورسېدل چې د پرتګال سریاعظم انټونیو کوستا او اسپانیایي سیالي پیدرو سانخیز د همدې هڅو د ملاتړ په خاطر دولتي هوکړه لاسلیک کړه. پرتګال تر اوسه هیڅکله د فوټبال نړیوال جام کوربه نه دی پاتې شوی، خو اسپانیا په 1924 میلادي کال کې د دې جام کوربتوب کړی دی. راتلونکی کال قطر او په 2026 کال کې امریکا، کاناډا او مکسیکو د فوټبال نړیوال جام ګډ کوربانه دي. ازادي راډیو په منځني سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د چبان دي 28 میلیونه ډالر بشري مرستې اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستې د اعلان سره د افغانستان د تلپاتې ملاتړ ټینګار هم وکړ او ټینګار یې وکړ چې له افغانستان سره به په تلپاتې ملاتړ کوي. له دې سره هم مهاله د پاکستان صدراعظم عمران خان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو اندېښنه ښودلې او وایي که دا ځل په افغانستان کې کورنۍ جګړه ونښته نو د پاکستان امنیت به هم ورسره ګډوډ شي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په حال کې متحده ایالاتو له دغه هیواد سره 2.6 میلیونه ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په دې اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي له افغانستانه د ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا ژمنې ښکاره دي. په دې اعلامیه کې چې پرون جمعه خپره شوې ویل شوي چې له افغانستان سره به د امریکا بشپړې سیاسي او اقتصادي اړیکې دوام ولري. د امریکا له دې مرستو به د 4.8 میلیونه بې ځایه شوو کسانو په ګډون 13 میلیونه اړمن افغانان برخمن شي. د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دوی د نوې مرستې یوه اندازه به په روغتیايي برخو له هغې ډلې له کورونا سره د مبارزې پر لارو چارو ولګول شي. دوی ویلي مرستې زیانمنونکو افغانانو له دې ډلې هغو ښځو او نجونو ته هم رسیږي چې د جنسیتي تاوتریخوالي له خطر سره مخامخې دي. له دې سره له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 3.4 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11 خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي، خو ټینګار یې کړی چې له دې هېواده به ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان او خپل هېواد وضعیت ته اندېښنه ښودلې. خان د جمعې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره مرکه کې وویل که افغانستان کې د نویمو میلادي کلونو وضعیت تکرار شي پاکستان به هم له خطر سره مخامخ شي.
The problem we face is since the moment the Americans decided gave a date
موږ له داسې ستونزې سره مخامخ یو چې کله امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه طالبانو احساس وکړ چې جګړه کې بریالي سوي. اوس که داسې فکر لري هغوی باید د خبرو میز ته راوستل سي، امتیاز دې ورکړل سي چې ورسره سیاسي پخلاینه کې پرمختګ وسي. دا کار اسانه هم نه دی. څه چې اوس پاکستان ته بیره پیدا کړې ده دا ده چې که د افغانستان وضعیت له 1900 نه اتیا میلادي کال وروسته کورنۍ جنګ غوندې سي له افغانستان وروسته به د پاکستان نوبت وي.
د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه افغانستان کې هغه حکومت ورته د منلو دی چې د خلکو لخوا انتخاب شوی وي. له افغانستان سره د امریکا د نوې مرستو اعلان او هممهاله ورسره د عمران خان اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د سولې برخلیک هم نامعلوم بریښي. د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام همدې نامعلوم وضعیت له خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان پوځي چارواکي مني چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي بریډ پر مهال ملکیانو ته مرژوب لا وشته ده. د 215 میوند قولي اردو قمندان ویلي دا بریډ پرون غرمه هغه مهال وشو چې ولسي وګړي له طالبانو سره یو ځای وي سقوط شوي قرارګاه ته د چورتالان په هدف ننوتلي وو. دوی کس هم د ملکیانو د مرژوب لی کره شمېره نه شي، خو طالبان وایي لږ تر لږه 1.5 ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان پوځیان د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو مني چې یو هوایی برید کې ملکیان هم په نښه شوي. د 215 میوند قلي اردو قمندان سمی سادات رسنیو ته ویلي دوی پر هغې اډې هوایی ګزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبان د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلي وو.
څه داسې وه چې دغه زموږ یو پوسته سکوت شوې وه، بره طالبان او دا بعض خلک ورسره راغلي وه چې د شیان چور کې، نو په عین حال کې هوایي قوه راله، اجراات یې ورباندې وکړل. نو دوی د نظامي اډې په مابینس کې وه، نو د نظامي اډو ته داخلېدل او نظامي اسرار او تجهیزات د ځان سره وړل دا خو جرم دی، او د طالب سره همکاري هم جرم دی. نو بنان موږ هوایي اجراات پر وکړل. متاسفه یم چې ملکي خلک خوش شوي دي، خو دوی نه باید د طالبان سره لاس یو کړي، زموږ پر ضد واندي.
میوان قلي اردو د وژل شوو او ټپیانو ملکیانو شمیر نه دی مشخص کړی، خو ویلي دي چې د برید کې یې 40 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې و اوسیدونکي زلمی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
بیس خالی کېدی، خلک ورځغاسته، جلتی وشان جنرال تیاری را بمبار وکړی، طالبان هم وه، ملکي کسان هم وه، ټپیان یې ګرده وړي وه. ګریشته چې ګریشته ورغلو هلته موږ د وینې کار ورته سموي، هلته چې مو وکتل ډېر زخمیان یو بد حالت.
طالبان ملکی مرګ ژوبله زیاته یادوي. د دوی ویان قاری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې دې پیښه کې 10 ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. اعلامیه کې راغلي د ملي اردو د سقوط شوي قرارګاه د هرات کندهار پر لوی لارې پرته وه، چې د طالبانو په خبره د لوی لارې موټر چلوونکي، مسافر او د سیمې خلک یې له برید وړاندې لیدو ته ورغلي وو. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا وژل شوي ملکیان نه، بلکې د طالبانو قراردادیان یادوي.
د پوستې د سامان د چورولو دپاره طالبان بس ځینې د سلا سره ځینې بې سلا ورته راغلي، چې پوسته چور کې بمبار هم سوی، جنګ هم سوی. اوس خلک ملکي بولي، زما په نظر ملکي نه دي. هغه کسان دي چې د طالبانو په غوښتنه ورته راځي، هغه یو منظم قراردادي لري.
دا چې سیمه لرې پراته ده او خبریالان هم ورته لاسرسی نه لري، نو سخته ده چې د پیښې اصلي څرک معلوم شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې له پوځي ځایونو ځانونه لرې وساتي. د نهر سراج د پیښې په تړاو له خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په هلمند، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي ځایي خلک له سقوط شوو پوستو پاتې شوي شیان وړي.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې ملکیانو ته د هوایي برید پر مهال مرګ ژوبله اوښتېده. په خوست کې مدني فعالان وایي که اور بند وشي نه به طالبان وژل کیږي نه به عسکر وژل کیږي. دوی وایي ټولو افغانانو ته پکار دي چې په ګډه د دې جګړې مخه ونیسي، ځکه په دې جګړه کې وژل کیږي او مادي او معنوي هستۍ یې له منځه ځي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی مدني فعالان او میرمنې په هیواد کې د افغان وژنې او ورانیو د بندیدو غوښتنه کوي او وایي چې د جګړې ښکېلې خواوې دې په اول ګام کې اوربند وکړي. دوی زیاتوي په سوله کې د دې هیواد ټول مادي او معنوي پرمختګونه او په ځانګړي ډول د ښځو هغه لاسته راوړنې خوندي کیږي چې په وروستیو نږدې 2 لسیزو کې لاسته راوړي دي. خوستیو ښځینه فعالانو او میرمنو یادې غوښتنې د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. نسرین احسانی چې د تېرې یوه نیمې لسیزې د ښځو د حقونو او تعلیم ته د نجونو د هڅونې په برخه کې کار کوي، وایي د جګړې تر ټولو ستر زیان ښځې زغمي.
چې سوله نه وي، ښځه کونډه کېږي، ګوره کېږي، بې پلوره کېږي، بې وروره کېږي. نو د هر څه درد مصیبتې مېرمنو ته رسېږي. سوله ډېره اړینه ده، ډېره مهمه ده، بالخصوص ښځو لپاره. موږ ډېر کوشش کړی دی او کوشش بیا کړو تر څو سوله راشي. دا هڅه چې شوې دي هغه موږ بخلي دي، د دې نه وروسته موږ غواړو چې دی سوله وکړي.
مدنی فعال همایران و ریول سوله لزان سر دی امنیت ورورولی سوکالی او دی مور مینه لری.
سوله که مون کرل شو کنن چی دیوی مور مینه تر لسکو، او سوله که مون کرل شو چی خپل پلور طول مسئولیتون پران کرو، او سوله که مون کرل شو چی دی و وگردی پشکل سر دی خپل هواد طول یعنی دن دی سر تورسو. مون دی سوله گختون که او هیل لرو چی سوله رو شی.
مدنی فعال نادیا باوری دی اربند او دایمی سوری گختنه کوی. اوایی دی جگری دی دوار و خواه قربانیان افغانان دی.
من هست یو خورو دی یو مور غختنم داده کوم لاستراونه منګل رو. البته د خویند په برخه کې تعلیم په برخه کې د کار کولو په برخه کې دا په بوله خونشي دوړه خواوی اوربند قائم کی زکه چې په دوړو خو کې کسان مرکېږي دا یمغه خویند بچیان دی یمغه ورونه دی او یو اتفاق او اتحاد د افغانانو ترمنځ وي ترڅو د خپل وطن دی آبادی کی راځي په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
د خزو چارو مخکینه رئیسه شافیه نورزی وایي دوی داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
موږ هغه سوله غواړو چې د هر اړخ هغه که مخالف لوری دی او یا هم خپله د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خویندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومانو حقوق خوندي وي.
خوسته فعالان یا میرمنی داسې مهال د جګړې د ښکېل خواو څخه د اوربند او سوری غوښتنه کوي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله څلورمه درې اړخیزه آنلاین ناسته کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند ټینګښت غوښتنه وکړه. د دې درې اړخیزې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغېزمنوي.
جوان آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نستمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان مسلې سره د چین دلچسپي نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسوګانو کې دا موضوع څېړلې ده. دا کتنه سره اور
نیوزویک مجلې تر دې سرلیک لاندې چې چین او پاکستان د هغه دشمن پر خلاف لاس یو کوي چې امریکا یې موجودیت ردوي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو چین او پاکستان په افغانستان کې په داسې حال کې د خپل ستراتیژیک مشارکت د پراختیا په لټه کې دي چې امریکا خپل پوځیان له 12 وروسته باسي. نیوزویک د چین په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبې د ورځې درې اړخیزې غونډې ته په اشاره لیکلي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا درې اړخیزه غونډه د دروخو په منځ کې د اعتماد او همکارۍ د زیاتولو لپاره یو مهم پلیټ فارم یا میدان بللی دی. د مجلې پر اساس د چین په کوربتوب د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سژنۍ غونډه وروسته لدی چې د اپریل په 14 د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ لومړنۍ غونډه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی وای د افغانستان د سولې او پخلاینې په اوسنی حساس پړاو کې د امریکا او ناتو د ځواکونو یو اړخیز وتلو د افغانستان کورنۍ وضعیت او د سیمې د امنیت لرلید له بې یقینۍ سره مخامخ کړی دی. د همداراز ویلي د افغانستان د ګاونډیو دوستانو او شریکانو په توګه چې نه یوازې په غرونو او سیندونو کې سره شراکت لري بلکې په غم او خپګان کې هم سره شریک دي، افغانستان، چین او پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات تمه لري. د انټلیجنس سر خبرونه هم په همدې موضوع کې خبره کړې او لیکلې دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان وځي، چین له افغانستان سره پر نږدې اړیکو ټینګار کوي. د دې خبرونه په باور له افغانستان سره د نږدې اقتصادي او امنیتي همکاریو د ټینګولو لپاره چین هڅه کوي چې په دې سیمه کې د امریکا له حضور وروسته خپل نفوذ پراخ کړي. د خبرونه د خپل لیکنې په یو بل برخه کې بیا لیکلي چې چین له ډیره وخته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په وړاندې حساسیت درلود، خو په عین حال کې له دې درکه اندیشتن لرله چې دا هیواد به د هغو ترهګرو په شمول چې چین یې ځان ته ګواښونکي ګڼي د بیلابیلو تروریستي ډلو د فعالیت پر مرکز بدل شي. دې ته ورته اندیشنه د سنگاپور سټریټس ټایمز ورځپاڼې هم مطرح کړې ده. د ورسپانی د سیاسي چارو د کتونکو په قول لیکلي چې افغانستان کېدای شي بیا د تروریستانو پر خوندې ځالي بدل شي او دا جنوبي او ختیځي آسیا ته خطرناک ده. دا ورسپانه وایي چې د چارو کتونکو د اندیشته له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دې سیمې د راتلونکي وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې څرګنده کړې ده.
یوه سیمه ایز مسئله را اخلو بیا و روسته برته در افغانستان موضوعاتو تور کرزو. د ایران نگهبان شورا راتلون که ولسمشیز رو تاکنو تا در جنو نماندان و ردول بیا عرضوی. د ایران مذهبی مشر آیت الله علی خامنه ای ویلی در زمان پر محل در ولسمشی تاکنو لجنو دعوت طلبانو سر ظلم زیاده شویده. په ایران کې د جمهوری ریاست ټاکنې د همدې جون میاشتې په 13 تر سره کیږي، خو د سلګونو نوماندانو له ډلې د ګوتو په شمیر کسانو د کاندیدۍ اجازه ترلاسه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ایران نگهبان شورا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره یوازې و نوماندان تایید کړي، خو د ایران مذهبي مشر په ظاهره پر دې کار نیوکه کړې. اوس دغه شورا وایي د نوماندانو ردول له سره ارزوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د جمعې په ورځ یوه تلویزیونی وینا کې وویل د ځینو نوماندانو د واکونو د ارزونې پر مهال له هغوی سره ظلم شوی دی. که څه هم ښاغلی خامنه‌ای کوم ځانګړي بنسټ ته د ملامتیا ګوته ونه نیوله، خو ایران کې همدا نگهبان شورا د کاندیدانو د لیست پریکړه کوي. دې شورا د 600 نوماندانو له ډلې یوازې و تایید کړي او نورې رد کړي دي. خامنه‌ای د جمعې په خبرو کې له ایرانیانو وغوښتل چې د جون د 13 په ټاکنو کې ګډون وکړي.
اگر نابسامانی وجود داره، اگر
که چرته بنظمی یا هم کمزوری موجود وي، موږ یې باید د ټاکنو له لارې سمې جبران کړو، نه له ټاکنو
پرته.
د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته د ځینو اصلاح غوښتونکو نوماندانو نومونه لري شوي دي. دې ډله کې د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری، د کورنۍ چارو پخوانی مرستیال مصطفی تاجزاده او د استازو جرګې پخوانی نایب مسعود پزشکیان شامل دي. د پارلمان پخوانی مشر علی لاریجانی او د ایران اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمینی المسی حسن خمینی ته د کاندیدېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. له دې وړاندې د نگهبان شورا غړي صادق لاریجانی د نوماندانو په ردولو کې د امنیتي ادارو پر لاسوهنې انتقاد کړی و. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد بیا دا ټاکنې ځکه تحریم کړي چې نوماندي یې رد شوې ده. احمدی نژاد له حسن روحانی مخکې 2 ځله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی هم 2 پړاوه ولسمشرۍ کړي او اوس د کاندیدېدو قانوني حق نه لري. د ایران د تیر کال پارلماني ټاکنو کې د رایو په شرایطو برابرو شاوخوا 50% خلکو رایه ونه کارولې، ځکه هغو ټاکنو ته زرګونه اصلاح غوښتونکي او منځلاري له ګډون او نوماندۍ نه بې برخې شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ په 1500 شونځیو کې 1800 شونکي کم دي، چې له امله ډیری وختونه زده کوونکي بې درسه پاتې شي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې د یاد کمی پوره کولو لپاره د حق زحمی شونکو وړاندیز کړی، خو لا منل شوی نه دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې ټول 1500 خونځي فعال دي او د مسولینو په خبره چې تر اوسه یو هم نه دی تړل شوی، خو د خونکو د کمی له امله ستونزه سره مخ دي. مرکز اسدآباد کې د عمرا خان علی لیسه ده چې پکې 3 وخته په زرګونو زده کوونکي زده کړې کوي، خو لا هم د ښوونکو د کمی ستونزه نه ده حل شوې. ساجد الله د نهم ټولګي زده کوونکی دی. د توتانو ونې لاندې سیوري ته د نورو ټولګیوالو سره په یو پلاستیکي سترنجۍ په دې هیله ناست دی چې استاد به راشي او درس به ورته ووایي، خو لا هم ښوونکی نشته. د هغه په خبره چې هره ورځ 2 او 3 ساعتونه بې استاد تیریږي او درسونه روسته پاتې کیږي.
د استادانو کمبود ډیر زیات دی. یو سات چې مونږ وایو د بل سات د پاره استاد نه وي، زمونږ درسونه ډیر روسته پاتې دي. ډیر مزامین دي چې مونږ تر اوسه فورې ویلم نه دي.
عبدالله هم د نهم ټولګي زده کوونکی دی. بای خون کې کم او د ټولګي شمیر زیات دی، نو ځکه استادان درسونه ته ځانونه نشي رسولې. د عبدالله په خبره چې تل ور سره د ستونزې د حل ژمنې کیږي، خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
موږ د استادانو ډېر ستونزو سره مخامخ یو، ډېر کمبود دی. مدیر صاحب تمام ویل هغه موږ پیشنهاد کړی، مالی پلا تر اوسه پورې کوم جواب نه درکړی. یو سات چې بیا بل سانیان داسې مضمونونه هم شته دي چې موږ تر اوسه ویلي نه دي. کتابونه یې راوړو خو ویلي نه. امتحان بیا ډېر په ستونزو اوس درکړ. د 12 ټولګي شاګردان موږ ته راولي هغه را امتحان ډېر ستونزې په امتحان.
هغه ښوونکي چې په تیرو 2 یا 3 کالو کې د حق زحمې په بدل کې زده کوونکو ته درس ورکړی، زیات
دوی د قرارداد د نه نوی کېدو په وجه دندې پریښي، خو یو شمیر لا هم په دې نیت خپلو دندو ته دوام ورکوي چې بیا به ورسره قرارداد وشي او د معاش خاوندان به شي. روح الله نوري له همدې ښوونکو یو دی، وایي:
یو خو دغه وه چې په خپله خوښه باندې راځم، بل دغه د دې هېواد بچیان دي، زمونږ باندې خدمت په دې لازم دی چې باید وکړو. بل دا چې مونږ ویل چې دغه کېدای شي چې دغه مونږ سره دغه بل قرارداد تمدید شي، او په دې خاطر باندې تیر کال مونږ فری درسونه هم ویلي دي، تقریبا په درې میاشتې درس مونږ ویلی دی، په دې خاطر راځو چې دغه قرارداد زمونږ سره تمدید شي.
د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په 1500 ښوونځیو کې 1300 ښوونکو ته اړتیا ده. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې یاده تشه په حق زحمی ښوونکو ډکه کړې وه، خو تیر کال د کووید-19 ناروغۍ له امله لګېدلو بندیزونو کې حق زحمی ښوونکو سره هم قرارداد ختم شوی دی او لا هم نه دی نوی شوی. د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال عزیز الرحمن پیوستون ازادي راډیو ته وویل:
دا یو 15 ورځې کېږي چې د ریاست جمهوری د جناب رئیس جمهور لخوا هدایت شوی دی او د حق زحمی یو امر راغلی دی، په هغې باندې بوخت یو چې د هغې طرزالعمل مطابق باندې استخدام وکړي. یوه خوشخبري دغه ده چې 300 ښځینه ښوونکو په المختي وړبنګ د ښوونه د هغې قرارداد کې هغه موږ ته ځانګړي راکړل شوي دي چې هغه اوس هم د تدریس لاندې دي.
د پیوستون په خبره چې ګمان نه کوي چې دومره بودیجه په واک کې ورکړل شي چې ټولو 1300 ښوونکو سره قرارداد وکړي او ستونزه یې په بشپړ ډول هواره شي. په کونړ کې په داسې حال کې د ښوونځیو زده کوونکي او د پوهنې ریاست مسؤلین د ښوونکو له کموالي شکایت کوي چې ولسمشر غنی د ننګرهار په ګډون یو شمیر ولایتونو ته د زرګونو حق زحمی ښوونکو د منظورولو اعلانونه کړي، خو لا هم زده کوونکي د ښوونکو د کموالي له امله ستونزو سره مخ دي. په کونړ کې ټول ټال 1500 ښوونځیو کې نږدې 200,000 هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي چې اوس مهال ورته د 2,200 ښوونکو لخوا درس ورکول کېږي. دوی وایي د یو شمیر ښوونځیو د ودانیو نشتوالی، د کتابونو او ښوونکو کموالی د دې سبب شوی چې درسي بهیرې په سمه توګه ترسره نشي او زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې او ناکام پاتې شي.
د ادبي شاهکارونو لپاره د نوبل جایزه په نړۍ کې ډېره مشهوره ده، خو د دې جایزې تر څنګ یو شمېر نورې جایزې هم شته، لکه بوکر. بوکر هر کال په بریتانیا کې غیر بریتانیایي آثارو ته ورکول کېږي. د دې جایزې سرژنۍ ګټونکی اعلان شوی دی، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د بوکر سرژنۍ نړیواله ادبي جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید دیوب ته ورکړل شوه. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د بوکر ادبي جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شویو آثارو ته ورکول کېږي، سږکال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شوه. د بریتانیا د دې مهمې ادبي جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د ده د اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس تر څنګ د چیلي، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوید یوپ ته دا جایزه د ده د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنګ یو شان دی نومیږي په خاطر ورکړل شوه. دا ناول د یوه سینیګالي سرتیري کیسه ده چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنګیږي، خو وروسته له دې چې د کوچنوالي یو ملګری د جبهې په لومړۍ کرښه کې ووژل شي، په عصبي ناروغۍ اخته کیږي او لیونۍ کیږي. د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاوند ده، نیمایي لیکوال او نیمایي ژباړن ته ورکول کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د کورونا په اړه له متخصص ډاکټر اکمل سمسور سره شهیدلیو. د کورونا په ارتباط به د بل راپور هم واوري او په غیر راپور کې دا چې یو شمیر کورونایي ناروغانو خپلوانو په افغانستان کې له ډاکټرانو سره ناسم چلن کړی دی او د کور کلی په وبښه او د کور کلی په پروګرام کې د کورونا په اړه په تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې په وروستیو کې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي، نو د دغو موضوعاتو په اړه به وړاندې د ازادي راډیو پرې خپرونه کې واوري. او د روغتیایي یو بل مطلب هم لرو چې په روزګان کې د ماشومانو د نس ناستې ناروغي زیاته شوې ده، په دې اړه هم تر لنډو خبرونو وروسته راپور اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې له هیوادونو د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه ګړندۍ روانه ده او چارواکو تایید کړی چې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کابل په قرباغ او کلکان ولسوالیو کې د برېښنا نړول شوې ستنې جوړې کړې دي. دوی تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل له دې سره بیرته کابل او شاوخوا ولایتونو ته وارداتي برېښنا په عادي ډول وصل شوه. د بدخشان چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون وشوه او پکې دوه نور سرتیري ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د مرکزی قمندانۍ مشر فرانک مکینزی معذف کړی چې له افغانستانه د دوی د ملکي همکارانو د ایستلو لارې چارې معلومې کړي. د ډیفنس سوبان خبرونې د راپور له مخې مکینزی ته دنده ورکړل شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ژباړونکي او نور هغه ملکیان وباسي چې له دې ځواکونو سره کار کړی دی. دا هغه ژباړونکي او کارکوونکي ښودل شوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ژوند د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ کېدای شي. اروپایي ټولنې پر بلاروس بندیزونه سخت کړي دي او د دغه هیواد د الوتکو په مخې د اروپایي ټولنې د هیوادو هوایي حریم بند کړی دی. او اسپانیا او پرتګال د فوټبال د 2023 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو رسمي تړون لاسلیک کړ. زموږ پرونی د په افغانستان کې په منځني سپه 12 نیوی اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. په روزګان کې د ماشومانو د نس ناستي ناروغي زیاته شوې ده او ګڼ ماشومان د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. پایوازان سوي او روغتیا پلان څه لارښوونه ورته لري؟ د روغتون ته مو ورولو.
د ترینکوټ ښار ولایتي روغتون ته تر بل هر وخت د ماشومان او میرمنو د موسمي ناروغي لامل د درملنې لپاره تاګره تاګ زیات سوي دي. دا جړاوی د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د هغه ماشومان دي چې د نس ناستي په ناروغي اخته دي او د کورنۍ غړي یې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راوړي. دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ساري ناروغي د درملنې وارد دي چې لسګونه ماشومان پکې کې بستر دي او د هر بستر ماشوم پالنه په دغه روغتون کې خپل مور کوي او تر څنګ ناشته ده. لاډلې یو هم ودیش کلنه ګلجان ده چې څلور ماشومان د ناس ناستي په ناروغي یخته دي. ګلجان چې د ورزګان ولایت د سرمرغاب د سیمه اوسیدونکو ده، ازادي راډیو ته ویل چې د دې په سیمه کې لسګون نور ماشومان هم د ناس ناستي په ناروغي یخته دي. دلته یوازې ګلجان نه ده چې ماشومان د ناس ناستي په ناروغي یخته دي او روختون ته راوړي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نربیبي هم خپل درې ماشومان د درملنې لپاره چې د ناس ناستي په ناروغي اخته دي د ترینکوټ ولایتي روختون ته راوړي. دا له کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل ماشومان د پر وخت روختون ته ورسوي.
خو ډېر د شپخانه دوا یې په وکړه نه سي جوړ بیا بېرته شپ دلته دې شپخانې ته راغله.
په ورته وخت کې دغلته روغتیایي مسؤلین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ناسناستې ناروغۍ چې موسمي ناروغي ده زیاته سوې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرطبیب او سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نه پاملرنه، د ککړو خوړو کارول او روغتیایي سپارښتنو ته نه پام کول د دغه ناروغۍ یوازنی علت دی.
نسناست په واقعیاتو کې په موسمي لحاظ باندې کم واقعیات چې دي هغه یعنی زیات شوي دي، باید په هغه باندې کافي اندازه باندې باید ورته مایات ورکړي، د وارث محلول باید ورته ورکړي. که د وارث محلول نه وي، دوی کولی شي چې د مالګې او د بورې څخه استفاده وکړي، چې هغه څلور کاشوغې به هغه د مالګه او یو کاشوغه بوره دوی په څلور ګیلاسه اوبو کې چې هغه پاکې وي یا هم شیدلي وي او بیا یخې کې د هغې څخه استفاده وکړي. او که چیرته ماشوم ډېر په هغه کې بد حالت کې وي، دوی بیا یعنی په کار دا ده چې ماشوم باید دغه ته انتقال کړي روغتون ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي بیا له نړیوالې ټولنې، دولت او مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د روغتیا په برخه کې ورسره مرستې لا نورې هم زیاتې کړي. دی وایي په کلیوالو سیمو کې ګڼ شمیر نور کسان هم په ورته ناروغۍ اخته دي، خو وایي تر روغتونه پورې لاسرسی نه لري او لارې پر مخ تړلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د نن ورځې د مثبتو پیښو خبر تر اوسه پورې نه دی خپور شوی. عادتا تر غرمې وروسته د عامې روغتیا وزارت ارقام خپروي. د وزارت پرون وویل چې په څلورویشت ساعتونو کې 1310 تنه په ټول هیواد کې په کووید 19 اخته شوي، چې له منځه یې 16 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت تاییدوي د علي جناب په روغتون کې ځینې ډاکټران د کورونا ناروغۍ له امله د مړه شویو خپلوانو له لورې وهل شوي او ځینې طبي تجهیزات هم ویجاړ شوي دي. نور په دې راپور کې
وقتی که اونا فرد کرد سرما حمله ور شدن، شخصا خود من چهار نفره زدن زیر پایا انداخته بودن.
دا هغه ډاکټر غږ ده چې د کرونا له امله د مړه شوي کس د خپل خپلوانو له لورې وهل سوی. رحیمه حیدری د کابل د علي جناح روغتون په بیړنۍ خونه کې ډاکټره ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبه په ورځ 2 بجې وروسته له هغې چې د کرونا له امله یو کس مړ سو، خپل خپلوانو یې د روغتون په قادري او عاجل خونې باندې برید وکړ. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو په خپل فیسبوک پاڼه د علي جناح په روغتون کې د طبي وسایلو تخریب شوي تجهیزاتو د عکس له خپرېدو سره څنګ کې لیکلي: هغه څه چې مات او توی سول بیت المال و، هغه څه وهل شوي، هغه څوک چې تر وروستي بریده د ناروغ خدمت وکړ. هیوادوالو دا انصاف نه دی. په تیرو دوو اونیو کې په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس درېمه څپه د پراخېدو په حال کې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ ناوخته له کلکو محدودیتونو له وضع کېدو سره مخالفت وکړ.
د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ځینې اقدامات وکړي او ټولنیز محدودیتونه وضع کړي، خو دا چې درېمه څپه په داسې وخت کې راغله چې زموږ د زیارکښو دهقانانو او باغدارانو حاصلات په رسېدو دي او همدارنګه د ولس لوی شمېر خلک په ورځني ډول نفقه پیدا کوي، له دې امله د ډېرو شدیدو بندیزونو وضع کول ولس له ستونزو سره مخ کولی شي.
په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د جون تر وروستیو 80 میلیونه ډوزه جوړ کړی واکسین اړمنو هیوادونو ته د مرستې په ډول ورکوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت سرپرست راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي: هیواد افغانستان سره تلپاتې ګډون ته ژمن دی. په ځانګړې توګه د کورونا د درېمې څپې چې ټولیزه شوې ده، له دې هیواد سره د کورونا واکسین مرسته کوي. سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي له آسیایي هیوادونو افغانستان، هند، پاکستان، بنګلادیش، نیپال او ځینو نورو سره یې 2 میلیونه ډوزه واکسین مرسته کړې ده. ولسمشر غني همداشان ویلي دي هڅه کوي چې د چین په ګډون له هغو هیوادونو چې د کورونا وایروس واکسین یې جوړ کړی، د اړتیا په صورت کې به له ملي بودیجې واکسین واخلي. په ورته وخت کې د کورونا له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې 1,903 تنه په کورونا وایروس اخته شوي، چې له ډلې 3,104 تنه مړه شوي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېیمه څپه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او خبرداری ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. آیا په رښتیا وضعیت ډېر خطرناک دی؟ له ډاکټر اکمل سمسور ناور.
واقعا افغانستان اوس مهال په درېیم موج یا درېیمه څپه کې د کورونا قرار لري، لکه اوله څپې غوندې درېیمه څپه کې بدبخته نه زموږ واقعات ډېر زیات دي او مرګونه هم ډېر زیات شوي دي. ناغیړي د کورونا په مدیریت کې، یعنی چې زموږ حیاتي مبینین چې مسول دي، د هغو له طرفه هم شوې ده او د خلکو له طرفه هم شوې ده. نو د تدبیق کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول زما ناغیړي د دې وشوله چې مونږ په درستی درېیم څپه مدیریت ونه کړو او دا د دې باعث شو چې واقعات هم زیات شو، کوم بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اختر کې په اوله څپه کې مونږ د اختر نه بعد واقعات زیات درلودل. اوس په درېیمه څپه کې مونږ ډېر زیات واقعات لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرېدو سره معمولا لیدل کېږي. په تېره بیا ښه بېلګې هند چې اکسیجن اصلا کم و نه پیدا کېده. اوس په افغانستان کې که وضعیت دا ډول وي، له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کېږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد د ظرفیت نه زیات شي، نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه موږ ولیدل په پاکستان کې، په هند کې، په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول. او افغانستان هم همداسې د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد له غنه زیاتېږي، نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکله وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي، پر وخت د هغو درملنه وکړي. عملا اوس مونږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم، د جاپان شفاخانه یو سل شل بستره ده. یو سل شلو بسترو کې مونږ تقریبا یو سل نوي مریضان لرو، یعنی د خپله له ظرفیت نه زیات مریضان دي. او اوس کار په دې روان ده چې 50 نور بسترونه هم پکې اضافه شي. نو دا ښیي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده. او دې سره بیا وسایل لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده، او اکسیجن چونکې تقاضا زیاته شي نو په مارکیټ کې قیمتونه هم زیات شوي دي، او د اکسیجن هغه عرضه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه مونږ ونه توانېدلو چې په تېرو شپږو اوو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په 1800 شفاخانو کې به د اکسیجن د تولید دستګاوې نستېږي، هغه دستګاوې نست نه شولې. او موږ اوس بیا په درېیمه صفه کې لکه اوله صفه غوندې د اکسیجن لکه مخ سره مخامخ.
نړیوال څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولی شي چې د دغې درېیمې څپې تر یو حده پورې مخنیوی وکړي؟
نړیوال په یو تخنیکي برخه کې د افغانستان حکومت سره د روغتیا وزارت سره کومک کولی شي تر څو موږ وکړی شو دا په درستي مدیریت کړو. د کورونا په مدیریت کې له اول یو دویم څپې نه خلاف یو بل شی هم چې اوس اضافه شوی، هغه د واکسین شتون ده. یعنی که چېرته د واکسین تطبیق سری شي، ډېر خلک واکسین کړی شي، موږ کولی شو درېیمه څپه د دې انتشار د ویروس انتشار کنټرول کړو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کړو، نو ماسک واغوندو، لاسونه ووینځو، قرنطین وشي. هر ځای کې چې له 5 نفرو نه زیات کسان راټولېږي، هلته باید قرنطین وضع شي تر څو د ویروس پرېدل کم شي. او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کړو. څومره چې د واکسین تطبیق مونږ چټک کوو، دومره ویروس ته اجازه مونږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین ارزا یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي، که ډېر کسان مونږ واکسین کړو، نو بیا به دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس پرېدل په خلکو کې به کم شي.
وروستۍ پوښتنه، مخکې لیدل شوي چې خلکو ډېر جدي نه ده نیولې دغه د کورونا وبا، دغه درېیمه څپه چې په تېره بیا هغه د وایروس نوې بڼه افغانستان ته راغلې، د هند بڼه یا نور، ممکن دا ډېره جدي ده او څه سپارښتنه لري خلکو ته؟
کورونا یو جدي خطر ده. ټولو افغانانو ته باید چې پام وکړو، ماسک واغوندو، که واکسین شوي نه یو نږدې مراکزو ته لاړ شو، خپل واکسین واخلو. د دې تر څنګ که چېرته اراض علایم لرو، لطفا له کور نه دې ونه وځو او کوشش دې ونه کړو چې دا مرض نورو ته خپور شي. او خپل دفاعي سیستم په اوس د میوه وخت میوه ترکاری سبزیجات مخرو تر څو خپل دفاعي سیستم قوي کړو او که خدای نه خواسته چېرته موږ مریضان یو ځان کور کې سکین کړو او چېرته که د سا تکلیف یا سالنګي راته پیدا شي بیا نږدې صحي مرکز په زر تر شو نو که دغه کارونه وکړو موږ به د روغتیا وزارت سره کومک وکړو تر څو دا درېیمه تپه په ښه توګه په افغانستان کې مدیریت.
ډاکټر اکمل سمسور اوس د کور کلی پروګرام ته مخه کوو. په دې پروګرام کې هم د کورونا ناروغي په اړه اورېدلی شئ.
کور کلی
نن سبا چې رااله مه هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ تر نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی
دن کو سلامونه کورکلی ته خراغ لاس هله د چروغ او جوړ خوشاله او بریالي وسی در نوریدونکو. آیا تاسو هم د کورونا او بادریم پړاو ل عمله ی را ولاړ شپ یو سنزو او پټوله کې نور ټولنیز سنزو د یو شمیر کورنۍ او پشان پریشان کړي ا خدای مکړه به حوصله کړی اس که هو نو نن په خبرونه کې په هم دی موضوع باس کو چل پیخي تخته نیوی نو څه باید وکړو چې خپل او د خپل کورنۍ روحیا پیاوړی او خوشحالي خوندې کړو. ملتیا مو وکړئ. درمنه دوستانو مګر تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې خور دی او دا د دریم پړاو یو په افغانستان کې هم مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د دغه وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دوه اونۍ لپاره د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې ښوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلې دي. دغه شان د افغانستان د پاسپورت ریاست هم تازه د تیرې سه شنبه په ورځ خپل چارې وزندولې. کابل ښاروالۍ لا د وخت د دوه اونۍ په مخ د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی و او ټاکل شوی وه چې په دې ترس کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا وایروس درېیم پړاو او ورسره یې د بېوزګارۍ زیاتېدو ناامنیو او په ټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلې کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسېدونکی احمد ګل وایي دا طبیعي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره ناخوالې وینو په کورنۍ ژوند هم اغیز لري.
بد وختونه چې د کورونا درېیمه څپه زموږ هېواد ته راغلی او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړېږي او بل دا چې د دې تر څنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هېوادوالو ژوند ننګوي. واقعا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي، ناامنیو او د کورونایي وضعیت د خلک روح نرمه کړي دي. زه هم د ټولنې وګړی یم، همدلته افغانستان کې اوسېږم. ول زه هم د ما په روح هم بد اغېزه کړې. ګوره که سړی په موټر کې کښېني یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کړي یا یو اداره کې کار کړي نو روحن سړی نارامه وي چې خدای مه کړه په کورونا اخته نه شم.
د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی خلیل یې پر خبرو ورزیاتوي
دا سل په سل کې ډېر بد اثر لري په خاطر د دې باندې چې د دغه غریبي بېچارګي مسکینۍ له یو خواست کړه مرض له بلې خواست کړه. وضعیت خرابه ده چې درې کاله ځواني وه چې عسکرۍ کې تېره شوه د مرضو کې تېره شوه ټول خلک یې ډېر سخت ورسره په تکلیف دي. دا یې تاثیر ده کړی چې کورو کې جګرخونۍ پیدا شوې دي ځکه چې سړي د کور دي که زنانه د کور دي هغه خپل اولادو تحمل نشي کولی ځکه چې هغوی خوشوخي کوي په تنګ شي. نو دا ډېر زیات تاثیر لري، ډېر بد منفي تاثیر لري په فامیلو باندې چې داسې فامیلونه موږ لرو چې هغه درې وخته ډوډۍ نشي کولی چې اماده یې کړي. بېکاري زیاته ده، بېکاري خو بیخي اوج ته رسېدلې ده چې مخکې به یو سړی بیخي بېکاره هم وای او کار نه او کار به ورته پیدا کېده یا په کم مزد یا په زیات مزد. ته تر اوسه پورې 15-16 لس نفس که زیات شوي چې زه په لاره باندې روان یم دا د موږ هغه کوم ورونه چې بېچارهګان چې له بېکارۍ له وجې څکه ټوله ورځ کې لس روپۍ د غرمې پورې نه دی پیدا کړي چې هغه وچه ډوډۍ غرمې ته پی واخلي. په خپله ماته درېدلی دی چې یو لاسګون راکړه چې زه ډوډۍ پی اخلم.
خو د پکتیا ولایت اوسیدونکی محمد شان بیا دا شان وضعیت په کابو کولو کې دولت مسؤول ګڼي او وایي چې خلکو ته د امنیت، کار او کړکېچنو حالاتو کې د خدمت برابرول د دولتونو دنده ده.
لکه څنګه چې د کورونا دریم پړاو هم شروع ده، خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، روحي فشارونه لاندې دي، نو زمونږ د دولت څخه دا هیله ده چې په دې مورد کې مرستې وکړي خلکو سره تر څو خلک د دغو مشکلاتو څخه خلاص شي، او د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې تر څو خلکو ته واکسینونه ورسیږي. زمونږ بېوزله خلک دي، بېوزله هیواد دی، نو په دې اړه باید جدي پاملرنه وشي. حکومت باید نړیواله ټولنه نه غوښتنه وکړي د واکسین په ارتباط باندې چې واکسین خلکو ته ترلاسه کړي او واکسین نه زیات کړي خلکو ته ماجتونو کې په عامه ځایونو کې توضیح کړي تر څو خلک ټول واکسین شي او د دغه بحران څخه الله پاک د افغانان خلاص کړي. نو دولت نن جدي غوښتنه دا ده چې د واکسین په ارتباط باندې نړیواله ټولنه نه جدي مرستې وغواړي.
د دې کلنه حلیمه حسوي صاحب وایي چې د داشان حالاتو زغمل او ورسره مبارزه اسانه کار نه دی، خو ټینګار کوي چې خلک باید د حالت تسلیم نشي او مبارزه ورسره وکړي. د دې په خبره کورونا وبا ده او په ټوله نړۍ کې خوره ده، خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې د خلکو کاروبارونه او اقتصاد زیانمن کړی دی. نو په خبره یې د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د کورنۍ مشران د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هڅه او په اول کې د کورنۍ روحیه پیاوړې وساتي.
اسما پان مثلا د کورنۍ وضعیت د کنټرول د لپاره یا ابتدایي کنټرول د لپاره د دې لپاره چې موږ تشویش وکړو او یو بل ته په حساب مشکلات ایجاد کړو، خو بدایي چې ابتدایي حفظ الصحه مراعات کړو تر څو وکړی شو څه ناڅه را کنټرول کړو. نور دا هغه پدیده ده چې اوس راوتې ده په ټوله نړۍ ورسره لاس او ګرېوان ده. همداشان اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي ستونزو یا بیکاري د لپاره هم بخصوص افغانستان ټول ځوانان او ټول کورنۍ ورسره تر ډیره هده لاس او ګریوان دي. دا به هم د کنټرول د لپاره باید موږ ابتدایي ګامونه جیکو، یعنی د یو عادي کار نه پیل وکړو. هر یو به د دې تمه او توقع باید ونه لرو چې په یو ډیر مجلل دفتر کې د یو ډیر عالي میستر شا باید موږ کار وکړو. ښه به دا وي چې د ژوند د بقا دپاره، د ژوند د پرمختګ دپاره، په هغه شکل چې باید انسان ژوند وکړي او نسبتا آسوده ژوند وکړي، له ډیرو ابتدایي کارونو نه هم پیل وکړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
ګرانه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو په دې اړه چې څنګه کولای شو د ورسره مخ لوی ستونزو، کورونا وبا، ناامنۍ او اقتصادي ستونزو په وضعیت کې بیا هم آرام او سناسه خوشاله ژوند او کورنۍ ولرو، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد پوهنمل زلمی هوتک سره مرکه کړي. چاورې دوته ستاسو پام را اړوو. مننه کوم استاد چې موږ ته مو وراک لمړي په خیره مداسي ماتره کوم استاد چې موږ تاسو ټول شایدان یو چې د کورونا دریم پړاو هم خپل او ترسیدلای دی، او تر څنګ امنیتي ستونزې هم دي، اقتصادي ستونزې او بیکاری هم، دا د خلکو پر روان باندې څومره بد اغیز کوي استاد؟
د کورونا دریم موج په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خپل اوج ته رسیدلی ده، او د دې خوانه د یوې خوانه کورونا ده، د بل خوانه امنیتي ستونزې او اقتصادي مشکلات. نو واضح خبر ده چې په داسې یو غریب او بیچاره ملک کې چې هیڅ امکانات نه لري او د خلکو مصروفیت هم ډېر محدود ده، کورنۍ د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ډېر ناوړه اثر کوي، خصوصا په هغو کورنیو باندې چې هغوی د اقتصادي لحاظه په ډېر سخت مشکلاتو کې واقع دي، یعنې غټې ستونزې لري، روزانه عاید د دې کفایت نه کوي چې هغه د کور ټول هغه مشکلات یا ستونزې یا خپل ضرورتونه چې لري هغه رفع کړي. نو په دې حساب کورونا په همدغه وضعیت باندې روان وي، دا مشکلات د خلکو لپاره وي. نو دا خبره دا واضح خبره ده چې خلکو ډیر بد اثر کوي.
دویما پوښتنه استاد ده چې که دغه لړې همداسې دوام ومومي خلک په دې برخه کې ډېرې اندېښنې وکړي، تشویش وکړي، دا به د کورنیو روح روان ته او ټولنې ته څومره بد عواقب ولري؟ یعنی عواقب یې څه دي؟
که چېرې دوی د خپل روان او خپل روحیه د لاسه ورکړي، د یوې خونه فقر، د بل خونه امنیتي مشکلات، د بې خونه د بلې خونه د صحي امکانات په دې افغانستان کې په ډېر کې ټیټه کچه دي، نو موږ چه لاسته راوړو؟ چه لاسته نه راوړو، بلکې وضعیت نور هم خرابېږي، نور هم موږ په تشویش کېږو، نور هم مرض زیاتېږي، نور هم په موږ وکی. نو بهتر اداده چې تداوم یا درلې کې وګدیږي، په هغه صورت کې باید موږ خپل مورال ډېر قوي وساتو او کورنۍ ته د اطمینان ورکړو او د نور ملکونو تجربه تاسو ګورئ. مثلا د نړۍ مثالونه باید وسره وګورئ. امریکا په هغه پرمختللی هېواد ده، څه وکړه؟ څو میاشتې ګریوان ایټالیا، هسپانیا، آلمان، ټول هېوادونه، حتی د موږ ګاونډي هېوادونه دا ورته وایي چې ټول دا موج تېر کړه. موج تېر کړه، مګر هغه کسان د نماز نه وتلی د دې بحران نه وته چې هغوی ډېر قوي مورال او ډېر قوي روحیه درلودله. د دې په خاطر موږ باید ډېر قوي اوسو، آماده باید دې ته اوسو، دې ته باید چمتو اوسو چې دا موج راغلی ده او د دې دپاره همتام آمادګي، خصوصا د رواني لحاظ، که د اقتصادي نه لرو، امنیتي نه لرو، په هغه کې ډېر نهادونه نور زی دخل دي، د هغوی کار ده چې هغوی د دې په دې مورد کې باید ولاړه چې ټولنه او خصوصا کورنۍ دې ته باید آماده اوسي او قوي مورال ولري. ټولنې ټول غړي، نر او ښځه، وړ زوړ، باید یو بل ته اطمینان ورکړي او د یو بل په خوا کې ودرېږي چې خدای نه کړه چې مورال ضعیف نشي.
نو اوس په دې حالت کې کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه حالت سره مبارزه وکړي، یو قلم، یو څه ناڅه آرام ذهن او خوشاله ذهن او حلارې چارې څه دي چې آرام ژوند ولري؟
کورنۍ ته، محترمو افغانانو ته، خصوصا د کابل اوسېدونکو ته دا پیغام لرم چې باید ډېر قوي اوسو. دا موج راغلی ده، موږ ډېر ستونزې لرو، امنیتي مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات لرو، ډېرې ناخوالې د موږ په ټولنه کې شته، شتون لري. نو د موږ لومړنۍ دنده یا اوله وظیفه د موږ دا ده چې موږ خپل کور، خپل کورنۍ دې ته آماده کړو چې دا موج تلونکی ده. دې موج سره باید ډېر قوي مقاومت وکړو، قوي مورال ولرو، قوي روحیه ولرو. یعنی داسې نه کېږي چې مثلا موږ داسې ورخطا شو او لاس او پښې، یا مثلا دا مورال د لاسه ورکړو، ډېر ورخطا وسو چې دا موږ به څه وشي، موږ به څه وکړو، آخر به څه سرنوشت دي موږ. نه، ډېر محدود امکانات لرو، په ډېر روین تندي باید هغه ومنو. مثلا بعضې وخت تاسو ګورې شپې کورنۍ کې شپه پنځه یا ټول غړي کار کوي، اما داسې وضعیت راځي ټوله کورنۍ تقریبا بېکاره کېږي، یو نفر یا دوه نفره یا یو نفر په کار بوخت یا نور. دغه یو نفر باید داسې مورال ولري یا دغه نور غړي باید داسې سره همکار وشي چې دا موج تېرېدونکی دی. موږ څنګه کولی شو په دغه محدودو امکاناتو باندې ښه ژوند ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او دې ته خفه نه شو، یو بل ته لاس ورکړو، یو په ډېر قوت سره، په ډېر یووالي سره. یعنی باید خپل مورال ډېر قوي پوینټ وایم، قوي ټکی دا ده چې موږ د دې په مرض په مقابل کې اول باید خپله سر راټول شو، کورنۍ سره منسجم کړو، او یو بل ته اوږه ورکړو، او چې دا موږ تېرېدونکی دی، یعنی باید ورخطا نه شو.
ګرانو دوستانو، دا د دې ونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. کور کلی مو بے خطره.
زمانہ دنیا ہے، دنیا یہ ز بدرد جوان سے